دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
خلیزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره لیدلی دی او دواړو لوریو پر اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې په 2019 کال کې څه باندې 400,000 افغانان بیرته له کډوالۍ نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي، او د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره عمومي رایګیری کوي.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې د 10 میلیونو زیات افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې یو 4 کلن ماشوم په پولیو اخته شوی دی.
دا ماشوم چې پکې په فالز باندې اخته شوی دی د مخالفینو د کنټرول لاندې ساحه ده.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د نیویارک په شمول د امریکا په یو شمیر ښارونو کې د ټرمپ پر ضد مظاهره وسوې. خو اوس به د دې سات خبرونه احمد شکیب دوست او زه شفیع سردار تاسو وایو. دا هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیالی دورانی وزیر امریکا ژغته وویل چې زلمی خلیلزاد نن چهارشنبه په ارګ کې د جمهور رئیس غنی سره کتلی دی. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی ټویټ کړی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې د جمهور رئیس غنی ته په دوها او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړی دی. صدیقی وویل
در این دیدار آقای خلیلزاد از
په دې کتنې کې ښاغلی خلیلزاد قطر او اسلام آباد ته د خپلو وروستیو سفرونو او کتنو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د نن د خبرو اصلي محور د مذاکرې لپاره د اوربند څرنګوالی او د طالبانو د باندنیو پټنځایونو موضوع وه. په دې کتنې کې ولسمشر د طالبانو د تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه.
دواړو خواوو تماشادلی چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره لومړی باید اوربند وسي. خلیلزاد پر داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته یو ځل بیا سفر کړی چې په منځني ختیځ کې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز رپورټ ورکړی چې امریکایي هیئات له طالبانو څخه د 10 ورځني اوربند غوښتنه کړې ده.
د ایران یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې افغانستان ته د داعش جنګیالیو د ورتګ له امله اندېښنه لري. د ایران د امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د سیمه ایزې امنیتي غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د سوریې او عراق په جګړو کې د داعش مات شوي غړي د افغانستان او سیمې د امنیت د خرابولو لپاره افغانستان ته ور روان دي. شمخاني ویلي دي چې د دغو امنیتي ستونزو ختمول د ټولو دنده ده. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې افغان پوځیانو داعشیانو ته ماتې ورکړې ده. محب له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ او د افغان قواو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د 2019 کال له پیل څخه تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت یوه کنفرانس ته وویل چې د یادو کډوالو زیاته برخه له ایران او پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلی بلخی زیاته کړه
افغانستان در حالتی
افغانستان په شدید ناامنۍ کې دی. لاوس هم افغانستان په زور سره له بیلابیلو هیوادونو څخه د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو راتګ ته چمتو نه دی.
د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزیر د معلوماتو په اساس روان کال له اروپایي هیوادونو څخه هم 315 تنه افغان کډوال په دو طلب او 918 نور په زور افغانستان ته استول شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2006 میلادي کال کې 9.4 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې د اړمنو کسانو 45% ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې نن یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په افغانستان کې د وړم کال وچکالۍ له امله د خوړو نه خوندیتوب او خوارځواکۍ ته هم اشاره شوې ده. په راپور کې ویل شوي چې د 2006 کال په لومړیو میاشتو کې به د اټکل له مخې 4.28 میلیونه افغان وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ناورین سره مخامخ وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلی او د څلورو ولایتونو معلومات کابل ته رسیدلی دي. په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره سوې نه وه، د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په دغو ولایتونو کې د 1409 محلونو د رایو تفتیش او له سره شمیرلو ته اړتیا وه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
از هفت ولایت با شماری و تفتیش تکمیل شده، از چهار ولایت
دا وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شویده. د څلورو ولایتونو نتایج د رایو د جنبندۍ مرکز ته رسیدلی دي او هلته ورباندې تطبیقات دوام لري.
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو په وینا د اوو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې معلومات په دوو ورځو کې سیستم ته پورته کیږي او د کمیسیون دارالانشا د شنبې په ورځ په دې اړه خپل تحلیلي رپورټ له کمیشنرانو سره شریکوي او د کمیسیون مشرتابه د همدې رپورټ په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلانوي.
اوس هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د کشمیر جامع جماعت چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ځانګړو صلاحیتونو له سلبولو وروسته تړل شوی او بیرته پرانستل شوی ده. دا جماعت د چهارشنبې په ورځ پرانستل شو. د کشمیر اوسیدونکي وایي چې دغه جامع جماعت په 14مې پیړۍ کې جوړ شوی او دا دویم ځل دی چې د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله تړل کیږي. هند څو میاشتې مخکې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د واکونو او صلاحیتونو مسله ختمه کړه. دا کار د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات او دوی ترمنځ د جګړې امکان زیات کړی دی چې په ترڅ کې دا جماعت هم وتړل شو.
د امریکا د استازو مجلس نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا کولو لپاره په عمومي غونډه کې رای ګیري کوي. پر جمهور رئیس تور پورې سوی چې له خپلو واکونو څخه یې ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د تاخاتو مخه یې نیولې ده. د خبر تفصیل له نظرانې یوسف سی څخه واوري.
خای چې د استازو مجلس نن چهارشنبه د هغه دوه تورونو په مادو رایګیری وکړي چې د هغه لمخې به ولسمشر ترامپ په سنا کې د محاکمې او احتمال نیویارک، لاس انجلس او یو شمیر نورو ښارونو کې مظاهره کوونکو د واک نه د ترامپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر ترامپ تورنولو او د هغې په اړه شواهد راټولولو او ګواهۍ ته د چارواکو راغوښتلو هیواد ویشلی دی، خو دا مظاهره کوونکي غواړي شواهد واوري. په داسې حال کې چې د کانګرس د استازو مجلس د رایګیری په طرف اقدام کوي، دا مظاهره کوونکي غواړي امریکایان د ترامپ سره موافقه دي چې د تورونو لګولو د شاهدۍ ورکولو غونډې سیاسي موخې لري. په سنا کې محکومېدل احتمال نه لري ځکه د ترامپ جمهوري غوښتونکي متحدین پکې اکثریت لري.
خبر کارګرانو مظاهره کړې ده. په دغو سیمو کې له 14 ورځو را په دې خوا د تقاعد د ملي سیستم د تنظیمولو په خاطر د ولسمشر ایمانویل ماکرون د پلان پر ضد اعتراض دوام لري. د ولسمشر ماکرون په اصلاحي طرحه کې یوه مسله دا ده چې د تقاعد لپاره سن له 2 شپېتو نه 4 شپېتو کلونو ته زیات شوی ده. کارګرانو پر 100,000 کورونو برېښنا قطع کړې ده او د فل د څلي مامورین خپلو وظایفو ته حاضر شوي نه دي. د روغتونونو کارکوونکي، وکیلان، ښوونکي او یو شمېر نور کسان هم له مظاهره کوونکو سره یوځای شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاریس کې 650,000 کسانو لاریون کړی دی. په استرالیا کې نن هوا ډیره ګرمه ده او ممکن د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي. د استرالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې په ټول هیواد کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 40.9 ته لوړه شوې ده او د 2013 کال د 40.3 درجو ریکارډ یې مات کړی دی. د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو ویلي چې د هیواد په جنوب او مرکزي سیمو کې به د هوا درجه له نورمال حالت نه واوړي او له 3 تر 4 درجو به لوړه شي. نن چهارشنبه د هوا درجه د سانتیګراد په کچه 30.0 درجه ده. په استرالیا کې یو ځل په 1906 کال کې د تودوخې درجه 50.0 ته رسیدلې وه. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلی دی او د څلورو ولایتونو معلومات کابل ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې درو انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې حنیف دانشیار په غیر قانوني توګه د انتخاباتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه ټاکل سوی او د لوی څارنوالۍ څخه یې غوښتي چې نوموړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ.
په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په دغو ولایتونو کې د 1309 محلونو د رایو تفتیش او له سره شمیرلو ته اړتیا وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
از هفت ولایت به شماری او تفتیش تکمیل شوه. از چهار ولایت
د وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. د څلورو ولایتونو نتایج د رایو د جنبندۍ مرکز ته رسیدلی دي او هلته ورباندې تطبیقات دوام لري او که هوا ښه وي د بدخشان او فاریاب ولایتونو به هم نن کابل ته ورسیږي.
اگر هوا خوب باشه امروز بخیر به کابل میرسه.
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو پر وینا د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې معلومات به په دوه ورځو کې سیستم ته پورته شي او د کمیسیون دارالانشا به د شنبې په ورځ په دې اړه خپل تحلیلي راپور له کمیشنرانو سره شریک کړي او د کمیسیون مشرتابه به د همدې راپور په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو له بلې خوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنر حنیف دانشیار په دغه کمیسیون کې په غیر قانوني توګه غړیتوب ترلاسه کړی دی او د هغه په موجودیت کې ترسره شوې پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. دغه انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې حنیف دانشیار په خپلو اسنادو کې جالکاري کړې او عمر یې له 15 کلونو څخه پورته ښودلی دی. دوی د چهارشنبې په ورځ په یوې ګډې عریضې کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي چې د ښاغلي دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي او نوموړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استازي نور رحمان اخلاقي چې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د عریضه لوستله وویل د ښاغلي دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د 12مې مادې د لومړۍ فقرې د 4م بند، د همدې قانون د 14مې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ او 5م بند او د لوړې د متن په خلاف دی چې د انتخاباتو د قانون په اساس نوموړی د کمیسیون د غړي په حیث دنده نشي ترسره کولای او د قانون خلاف له صلاحیت څخه کار اخلي.
صلاحیت مې نه وایي.
خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون کمشنران د یوې شفافې پروسې له لارې د ټولو کاندیدانو، ګوندونو او مدني ټولنې په خوخه ټاکل شوی دی. د کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وویل کله چې کاندیدانو دوی ته رایه ورکوله په هماغه وخت د ټولو کمشنرانو تحصیلي او هویتي اسناد په دقت سره سیړل شوی دی.
هی مشکل خوب بود کې 5 ماه قبل 6 ماه قبل ای موضوع
خبرې چې د 15 میاشتې مخکې مطرح شوی وای او له خلکو سره شریک شوی وای. په خوښینه سره په دې ډیر حساس وخت کې دا موضوع راپورته کیږي او تر سیاسي استفاده کیږي.
ازي استفاده سیاسي میشه.
همداشان د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استازي عبدالقادر هوتخیل وویل چې ځینې کړې د دې مسلې تر شا لاس لري او هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه له ګواښ سره مخامخ کړي.
همدارنګه چې اوس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړی پایلو نتیجې ورځ په ورځ باندې پرانیزې کیدو کې دي. د ټولو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته رسیدو کې ده. اوس هغه ځینې مغرضې کړې چې نه غواړي د ټاکنو پروسه بل اخره خ پایله ورکړي د افغانستان خلکو ته، دغه مغرض کړیو د دې مسلې تر شا لاس لري او دوی کوشش کوي چې د ټاکنو پروسه په یو ډول نه په یو ډول غوښمنه کی.
د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر حنیف دانشیار تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د انتخاباتو په کمیسیون کې د خاغلی دانشیار د غړیتو په اړه د حقوقي ستونزې په داسې حال کې مطرح شوې ده چې دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې راتلونکي ونی به د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلان ته زمينه برابر شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه مخکې د ډیموکرات ګوند کاندیدان د فبروري په میاشت کې د ایوا په ایالت کې د خپلې لومړۍ ګوندي مبارزې لپاره ځانونه چمتو کوي. په واشنگټن کې د خبریال جیم مالون د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د 2006 میلادي کال د فروری په دریمه د ایوا په یالت کې د ډیموکراتانو ترمنځ د لومړی او مقدماتي انتخاباتو نه مخکې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره ګوندی مبارزه ګړندې شوې. له ګوندیزو انتخاباتو نه به معلومه شي چې کوم یو کاندید د راتلونکي نومبر په 6 د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره مقابله کوي. دا عامه افکارو له سرویګانو نه معلومیږي چې د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن له خپلو نورو دیموکراتو سیالانو نه مخکې، خو د ګل نور کاندیدان اوس زیار باسي چې د ایوا، نیو همشیر او جنوبي کارولاینا ایالتونو په راتلونکو ګوندیزو انتخاباتو کې ځانونه له خپلو سیالانو نه مخکې کړي. معمولا په دغو دریو کلیدي ایالتونو کې د رایه اچونکو ملاتړ لاسته راوړلو کې چې هر کاندید بریالی شي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د ټرمپ مقابله کوي. جو بایډن دا استدلال وړاندې کوي چې د نورو کاندیدانو په جمله کې د تر ټولو پیاوړی کاندید دی او کولی شي چې ټرمپ ته ماتې
ورکړي.
زه په دې خبره باندې هم ښه پوهېږم چې د خپل ګوند ځینې درانه او باشرافته مخالفانو باندې مې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې انتقادونه کړي، خو موږ باید ملک یو موټی او متحد وساتو او که دغه کار مو له وسه پوره نه وي نو نور کارونه هم زموږ د سیاسي نظام په رڼا کې سمولی نه شو. سره له دې چې بایډن په ملي کچا د نظر د معلومولو په سرویګانو کې له خپلو نورو سیالانو نه مخکې ښکاري، د ایوا د ایالت په لومړیو انتخاباتو کې به د سناتورې الیزابت وارن په شمول د ځینې نورو مخکښو کاندیدانو له سختې سیالۍ او رقابت سره مخامخ شي. دا د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن الیزابت وارن غږ و چې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا کوله. نوموړي وویل که کوم خلک د امریکا د اقتصاد پیاوړي کېدل غواړي او داسې اقتصاد غواړي چې وده وکړي، باید چې د خپلو خلکو د استعدادونو نه په استفاده په داخل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي او پر ځای د دې چې ټولې پیسې یوازې د بډایو میلیارډرانو په جیبونو کې ولویږي، باید چې د عامو ولسي وګړو په جیبونو کې واچوي. خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د سختو هلو ځلو باوجود د میرمن وارن ولسي ملاتړ په ټپه درېدلی.
One candidate who has been rising
the democrat gun yo bill candidate out of indiana yalat the south bend karwal pete buttig the haw candidate po jumla ke shamil shwe che pdi ugustai waqtun ke da gun pa tarafdaran ke mlatar zyat shwe de numore why
in decades if we can hold that majority together
mun kawle shu bill dena che da amerikan aksidat pa khpal mans ke be itefaqi pa khpal munzun ke mutahid usato awi hatso che ghat ghat islahat او غټي مفکورې اومني. داسې کارونه سرته ورسو چې په 13 سوزي کې سرته رسیدل ناممکن ښکارېدل. امریکایان به په متضادو قطبونو لویشل نه خوندي وساتو او ټولنه به حمله انتشار نه وژغورل شي. د دیموکرات ګوند مخکښو کاندیدانو په صف کې د ورمنډ د ایالت سناتور برني سانډرز هم شامل دی. نوموړی
وایي
زمون مبارزه بالکل د حق په خلاف ده چې ترامپ یې کوي، خپل پوره خواري کوي چې موږ به اتفاق کی، خو موږ د وی داسې ایجنډا په شاوخوا د ټولو لس د موټی کولو کوشش کوو چې د امریکا د خلکو په خیر او ګټي. د دیموکرات ګوند کاندیدانو په صف کې ځینې داسې کاندیدان هم شته چې ملاتړ یې کم شوی. په دې ډله کې د مینیسوټا د ایالت سناتور میرمن امی بلوباچر، د نیوی زیلاند سناتور کوری بوکر او یو تاجر انډیو یانګ شامل دي. د ورجینیا د پهنتون د سیاسي چارو څېړونکي وايي
best of luck for the future that means no more money
پایوا کې باید هر کاندید زیات رای وګټي، خو هیڅوک سم نه پوهیږي که فرضاً 1% رای وګټلې څومره ګټه به ورسره، ځکه کوم کسان چې کاندیدانو ته پیسې ورکړي که پایوا کې مخکې نشي نو خپل خوخه له کاندید نه په بل خوا واوړي. څېړونکي وايي شاید چې د دیموکرات ګوند د یو مینرو کاندید انتخابېدل به یو وګدا مبارزه وي. یو بل کاندید چې په دې وروستیو وختونو کې میدان ته دنګلی د نیویارک پخوانی ښاروال او میلیارډر مایکل بلومبرګ دی. بلومبرګ په دې لنډه موده کې د خپل شخصي دولت نه په میلیونونو ډالر د تلویزیوني اعلاناتو لارې په تبلیغاتي مبارزه مصرف کړي او روسي سروې ښیي چې ملاتړ یې مخ په زیاتېدو دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې یو څلور کلن ماشوم په پولیو اخته سوی. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دغه ماشوم په تیرو څلورو کالو کې څلور ځله د پولیو د واکسین څاڅکي خوړلی دی. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د پولی خمری ښار ته نږدې د ډنډ غوري سیمه د دولت د مخالفو وسلوالو تر تسلط لاندې ده. په دغه سیمه کې یو څلور کلن ماشوم په ګوزڼه اخته شوی دی. د کتلوي معافیت مرستیال ګلا خان ایوب وایي له تیر کال راهیسې وسلوال طالبان د بغلان په هغو سیمو کې چې دوی پکې حاکمیت لري د کور په کور د پولیو د څاڅکو کمپاین ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي چې له تیر یو کال راهیسې دوی یوازې په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي، خو د دوی د کلینیک په کلینیک د پولیو کمپاین کې ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نشي رسیدلی چې دوی یې غواړي.
دا ماشوم چې پکې په فالج باندې اخته شوی دی، دا د البته د مخالفینو د کنټرول لاندې ساحه ده. نو په دغه ځایونو کې لکه هغه څه چې موږ ماشومان پلان کړي د پلان سره سم ماشومان په دغه ځای کې نه واکسینېږي، ځکه په تاسو ته هم جواب ده چې په دې اخرو کې یا اپریل 2013 کال را په دې خوا مخالفینو موږ ته یوازې د کلینیک یا د روغتیایي مرکز په کچه د ماشومانو د واکسینولو اجازه راکړې ده، او موږ ته دا اجازه نه راکوي چې زموږ ټیمونه یا رضاکاران کور په کور وګرځي او د ټولو ماشومانو چې د هدر وړ ماشومان دي او د واکسینولو وړ دي نو هغوی ته موږ لاسرسی پیدا کړو. نو له بده مرغه چې د روغتیایي مرکزونو په کچه چې موږ واکسین ترسره کوو، نو په دې کې اعلان کولای شو چې 15 یا تر 40 سلنې پورې ماشومان موږ په دغه ځایونو کې واکسین کو، او دې لپاره چې د پولیو د وحشي وایرس لکه هغه ګرځېدل بند شي، نو دې لپاره دا اړینه ده چې باید نوي او یا د نوي نه پورته ماشومان موږ په هر ځای کې واکسین کو تر څو د دې وایرس ګرځېدل په هغه ځای کې ودرو.
ښاغلی ایوب وایي دغه ماشوم په خپل څلور کلن ژوند کې څلور ځل د پولیو څاڅکي اخیستې دي، خو د ډنډ غوري خلک چې پاکستان او د قندوز هغه ولسوالیو ته سفرونه کوي چې هلته د پولیو کمپاینونه پر سمه توګه نه تطبیقیږي، نو ډېر امکان شته چې له نورو سیمو څخه دغه وایرس بغلان ته رسېدلی وي.
او دا ماشوم یو څلور کلن ماشوم دی، په هغه ورځني پروګرام کې هیڅ واکسینونه نه دي اخیستي، او د دې ماشوم باید تر دې دمه پورې په هر کال کې لږ تر لږه 15 ځلې واکسین اخیستی وي، او د په ټول دغه څلور کالو په عمر کې یوازې څلور ځله دغه واکسین اخیستی، چې دا په هغه ځایونو کې چې د واکسین د پوښښ کچه ښکته وي نو هلته وایرس بیا ډېر غښتلی وي، هغه کولی شي چې ماشومان د برید لاندې ونیسي.
په کابل کې د پولیو د څانګې ویان مرجان راسخ وایي بغلان کې په تیرو 15 کالو کې د پولیو مثبت پیښه نه و ثبت شوې.
دا پیښه د بغلان کې وروسته د ډیرو څو کالو وروسته دا رامنځته شوې ده. په بغلان کې د تیرو په 15 کالو کې موږ مثبت پیښه نه لرله، او بل د ستونزه دا و چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو څو کالو نه راپدې خو هم موږ د کمپاینو ممانعت شوی و، د کور په کور کمپاینونه چې پلي کېدل فقط درې واره د کلینیک په کلینیک کچه باندې موږ کمپاین هلته پلي کړو، خو هغه ډېر کم و، دغه د ماشومان د پوښښ کچه پکې ډېره کم وه.
درې کاله وړاندې په قندوز کې یو ماشوم او سږ کال په بغلان کې یو ماشوم په پولیو اخته شوی دی، خو سږ کال د هیواد په کچه 26 ماشومان د پولیو په وایرس اخته شوي دي، چې په دغه وایرس د اخته کېدو علت یې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو پر وخت نه رسېدل ګڼل کېږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
او دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت درنو اوریدونکو، نن سبا د کابل د ښار په ترانسپورت کې شزینه موټروانی هم کار کوي. یوې ایټالوي موسسې د څلورو افغانو و څلورو افغانو ښځو ته د ښځو د ترانسپورتي خدمت لپاره شاري بسونه ورکړي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازي رپورټ راستولی.
په کابل ښار کې څلور د مینی بس یا سوپر کې شتم ډرایوران دي چې محصلین نجونې له کوره پوهنتون او له پوهنتونه کور ته وړي راوړي.
ما تقریبا دو ماه اول به صورت آزمایشی بودیم.
مونږ لومړی دوه میاشتې په امتحاني توګه کار وکړ. یوه میاشت په کرولا او بله میاشت مو په سوپر کې شتم کې زده کړې وکړې. وروسته له دوه میاشتو مو له دولتي او غیر دولتي دفترونو سره کار پیل کړ. هر موټر کې اته ښځینه لیږدوو چې په یوه ورځ کې دوه دیرش کسه ښځینه سورلۍ وړو او راوړو.
ماجبین څلېرشت کلنه ده. ماجبین دوه نیم کاله مخکې کونډه شوې ده او د خپل یوازینۍ لور سرپرستي په خپله کوي. دا له همدې لارې توانېدلې ده له ژوند سره مبارزه وکړي، کار وکړي او پیسې وګټي. د خلکو غبرګون څه دی ستاسو د دغه کار مقابل کې؟ څومره عادي برخورد کوي تاسو سره؟
برخورد مردم ما امرای ما
ډیر لږ خلک پیدا کیږي چې وغواړي مونږ وزوروي یا مونږ ته مزاحمت وکړي. ټول خوشاله دي چې یوه ښځه موټر چلوي او نورې ښځې لیږدوي. دا چې مونږ ویني ډیر خوشاله کی.
په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وروسته دا یو نوې تجربه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار ولایت دولتي ادارو ته د افغانیو په وړلو بندیز لګیدلی او چارواکي وایي د روانې میاشتې له پیله به په ښار او ولسوالیو کې پر افغانیو د راکړې ورکړې کمپاین پیلوي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
تیره شنبه د ننګرهار والی اعلان وکړ هغه څوک چې دولتي ادارو ته ورځي او جوبونو کې کلداري نو ادارو ته به نه پرېښودل کیږي. وایي دا کاري لومړنی اقدام دی او تر دې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هم د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګی. خو ولسی خلک وایي که په ښار او ولسوالیو کې د خرڅلاو لپاره په افغانیو نرخنامې وټاکل شي او بیرته جدي نظارت وشي نو دغه ستونزه حلېدلی شي او همداشان د افغانیو واړه او لوی بانک نوټونه په یو نرخ حساب شي.
افغانۍ غټ او واړه په یو نرخ شي، لکه وړې افغانۍ چې دي هغه په یو نرخ، غټې په بل نرخ. او موږ انشاءالله قومونه دې ته تیار یو او په دې باندې عقیده لرو چې افغانان یو
قوی نظارت موشی او سرغړون کې د مجازات شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وی نرخنامې هم ټاکل کیږي، هغه د سچې ولست په افغانیو کې ګټه وشي نه دا چې تاوان وکړي. والی وایي د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې به په ښار کې جدي کار پیلې او راکړه ورکړه به ټوله په افغانیو کېږي. د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال وایي که نرخونه کنټرول شي او قوي نظارت وشي نو د افغانیو رواجېدل ستونزمن کار نه دی. ل ننګرهار سره سره په کونړ، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې د افغانیو دودولو او استعمال لپاره کمپاینونه پیل شوي چې چارواکي وایي دا ځل خپل جوړ کړی پلان عملي کوي.
قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بلې خپرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسېږي چې په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل شي.